رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانا یوسفزیم تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نظمو سهارنی خبری خبرونه اوري درنو اوریدونکو د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان ته د سفر په وخت په دغه ملک د 30 میلیارډ ډالرو پانګه اچونی ژمنې کړې دي او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وای د هیواد د مهمو سیاسي ګوندونو په کمپیوټري شبکو باندې حمله شوې. درنو اوریدونکو په دې حقله رپورټونه د نورو تازه رپورټونو ترڅنګ د خبرونو نروست اوري او سر د خبرونه خلیل خان لولي.
السلام علیکم. د سعودي عربستان د بارنو چار وزیر وای د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د امن د ممکنه موافقه لپاره ګډ کار کوي. د سعودي عربستان د بارنو چار وزیر عادل الجبیر وای دوی د پاکستان، افغانستان، امریکا او متحده عرب امارات په همغږي د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ په ممکنه موافقه کار کوي چې افغانستان امر کړي. شغل جبیر په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چار د وزیر سره په مطبوعاتي کانفرنس کې ول سعودي په دې باور دی چې افغانستان امن سي نه یوازې پاکستان لپاره ګټور دی بلکې د سعودي عربستان په ګډون د ټول سیمې لپاره اغیزناک دی او د همدې لپاره هلي ځلې کوي. دا خبرې په داسې مال کې کیږي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې دي او ځینې پرمختګونه هم پکې شوي دي. ټاکل شوی و چې د فروری په 13 نیټه طالب استاذ له خلیلزاد سره په اسلام آباد کې وګوري خو امریکایي چارواکو دا غونډه لغوه کړه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په تیرو 4 ساعتونو کې پر امنیتي ځواکونو باندې په بریدونو کې 10 سرتیري وژل شوي دي او 15 نور زخمیان شوي دي. دغه بریدونه د بلوچستان په پنجګور او تربت ولسوالیو کې په سرحدي ځواکونو هغه مهال وسول چې په عصري وسلو سنبال نامعلومو کسانو 2 ځایه پر هغوی ډزې وکړې. دغه دواړو پیښو ذمهوارې تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو له دې مخکې په تقسیمې کې دغه ډول بریدونو مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ مختلفې وسلوالو ډلو منلې دي. دغه راز په لورلای ښار کې هم په سرحدي ځواکونو برید شوی دي، 2 تنه وژل شوي دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې په ټولنیز رسنۍ کې د دې برید مسؤلیت منلې دي. هندي پولیس وایي چې پرون د هند تر ولکې لاندې په کشمیر کې د یوې نشتې په ترڅ کې 4 پوځیان، 3 مشکوک وسلوال، 1 ملکي کس وژل شوی دي. دغه راز په برید کې د پوځ 2 او د پولیسو د افسر په ګډون 4 سرتیري زخمي شوي هم دي. هندي پوځیانو د هغو مشکوکو وسلوالو پسې عملیات پیل کړي دي چې تېره اونۍ یې 4 پولیس ووژل. د پولیسو مقام ویل دي چې په پاکستان کې میشته جیش محمد ډلې 3 کسان او نور بهرني وسلوال د پلواما په ولسوالۍ کې په یو کور کې استوګن دي او امنیتي مامورین یې د نیولو هڅه کوي. سعودي عربستان وایي ایران د تروریزم غټ ملاتړ کوونکی هیواد دی. ایران د پاسداران انقلاب په ځواکونو د تیرې اونۍ د برید ملامتي پر سعودي عربستان اچولي خو د سعودي د بارنو چار وزیر ویلي دي چې سعودي په خپله د تروریزم قرباني دي او ایران هم د تروریزم غټ ملاتړ کوونکی هیواد یاد کړ.
Iran established terrorist groups such as Hezbollah in Lebanon and the Houthis in Yemen. Iran has been implicated in terrorist attacks.
Iran د Hezbollah په ډول تروریستي ډله په لبنان او د حوثیانو ډله په یمن کې جوړه کړې ده. ایران په تروریستي بریدونو کې په جنوبی امریکا، اروپا او سعودي عربستان او نور ځایونو کې داسې بریدونه ترا کړې دي. ایران تروریستي سازمانونو ته وسلې ورکوي او د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د سعودي د بارنو چارو وزیر عادل الجبیر وایي دی چې ایرانی چارواکي غواړي په داشان خبرو سره د نن په هیواد کې د روانو جنجالونو نه د خلکو پام بلې خواته واړوي. ایران په لومړي سر کې تور لګولی وي چې د سپای پاسداران انقلاب په ځواکونو برید عربي اماراتو او سعودي پلان کړی و خو وروسته یې وویل چې برید په پاکستان کې پلان شوی و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مکسیکو په سرحد د دیوال د جوړولو لپاره بیړنۍ حالت اعلان وروسته بودیجه خو ترلاسه کړي خو د دې ترڅنګ یې د کانګرس د غړو سره یو نیو شخړه هم رامنځته کړې ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت وویل په هیواد کې د بیړنیو حالاتو له امله دایدي ته اړ شو چې اقدام وکړي.
په دې توګه موږ د هیواد په جنوبي سرحد کې له ملي امنیتي بحران او شخړې سره مقابله کوو. موږ د مخدره موادو له یرغل، ناقانونه ډلو او د خلکو له یرغل سره مخامخ یو او دا د منلو وړ کار نه دی.
خو دیموکراتان په دې کار غوسه دي او دا کار د اساسي قانون خلاف بولی. همداشان یو شمیر جمهوری غوښتونکي وای دوی د فکر نه کوي چې د دې ستونزې چاره د ملي بیړني حالت اعلان دی، ځکه دا به یو نوی مثال رامنځته کړي او د دیموکرات ګوند راتلونکي جمهور رئیسان هم بې له شکه ترې نه کار اخیستلی شي. خو یو شمیر جمهوری غوښتونکي استازي د ولسمشر د اقدام ستایي. د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې داسې اکثریت موجود دی چې د بیړني حالت د اعلان مخه په قانوني توګه نیولای شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په یوه وینا کې چې تر ډیره حد نیت دا و چې د وینزویلا پوځي مشرانو لپاره وي په دغه هیواد کې د سوشلیستي نظام د خاتمې غوښتنه کړې ده. هغه وویل چې متدالات په سوله ییزه توګه د واک انتقال هڅه کوي او ټولې لارې چارې تر غور لاندې دي. ترامپ په میامی کې د وینزویلا سرتیرو څخه وغوښتل چې د جمهور رئیس نیکولاس مادرو امر دی نه مني او د ملي اسمبلی رئیس ژن ګارډیو د معافی ورکولو غوښتنه دی ومني. ژن ګارډیو د امریکا متحداتو په ګډون 50 نورو هیوادونو په رسمي ډول د وینزویلا د جمهور رئیس په توګه منلې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه فعال غړي عبدالله ننګیال او ادریس پښتین پرون د شپې ناوخته له اسلام آباد له لالي بندیخانې څخه خوشی کړل شوي دي. ننګیال د خوشی کېدو وروسته مشال اډو ته وویل چې پر دوی د امنیتي ادارو خلاف د بیان ورکولو او چیغ وهلو تور لګول شوی و. هغه زیاته کړه چې دوی نیول غیر قانوني و. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ نېشنل رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته، د افغانستان د جمهوریت ریاست پویان وایي چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر وي. دوی په خپل مرکزی پلاوی قطر ته واستوي. ممتاز بهر رپورټ را لګل.
د افغانستان د جمهوریت ریاست وایاند هارون چی خانسوری د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت د چارواکو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلبی خلیزات ترمنز د غونډې په اړه خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل ک طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي، دوی به هم خپل مرکزی پلاوی قطر ته واستوي.
حکومت افغانستان هاجر جلسه
کاغونډه مشروط پر دی وی چې د افغانستان له حکومت سره مستقیم مذاکرات پیل کیږي، موږ خپل پلاوی استوو. لدی پرته کوم پخوانی فرمولونه چې وو د هغې لمخې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو په دې شرط چې طالبان دې ته حاضر وي چې د افغانستان له حکومت سره په مستقیم ډول خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د روان فبروري میاشتې په 15مه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره د قطر په پلازمینې دوحه کې خپل 15م پړاو مذاکرات پیل کړي. ښاغلی چخانسوري زیاته کړه چې افغان حکومت او امریکایي پلاوی د یوې نوې کړنلارې په اساس د دغو مذاکراتو د ترسره کولو په تړاو توافق ته رسیدلی دي. هغه کړنلاره دا ده چې د مشخصې اجنډا په اساس د ټولو مسایلو پر سر د افغانستان له حکومت سره مشوره کیږي. له مشورې وروسته د راتلونکو عملی اقداماتو پر سر هم خبرې کیږي او له هغه وروسته نړیوال شرکا په ځانګړي ډول خاغلی خلیلزاد د سیمه هوادونو او هغه ځایونو ته چې اړتیا لیدل کیږي خپل سفرونه کوي. په دې کاری بڼه کې یو وضاحت راغلی دی. خاغلی خلیلزاد هم د یکشنبه په ورځ د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې پروسه د یو واضح چوکاټ له مخې پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو په بڼه کې له دغه بدلون څخه هرکلی کوي او وایي چې افغان حکومت د دغو خبرو یو اصلي لوری دی او که له پامه وغورځول شي نو روان مذاکرات به مثبته نتیجه ورنه کړي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل
سره په سلام مشورې دغه مسائلو مخکې بول به هم هغه کسانو ته چې د افغانستان د سولې او امن لپاره کار کوي په لوړه کچه هم کومک وشي کړی او چون د ننه له مسایلو نه دوی ډیر دخیل دي او خبر دي په دې خاطر هم دا به یو ډیر مرستندوی او موادو په شکل هم له دوی سره مرسته وشي کړی. نو زه فکر کوم په دغه موضوع کې د دې نوی تغییر راوستل یا د دې نوی میکانیزم وړاندیز دا یو ښه پر ځای عمل دی او ان شاء الله چې ښه نتیجه به ورکړي.
ښاغلی احمدزی له سرګنده کړه چې د دغه کړنلارې په اساس د سولې د خبرو روان بهیر به مثبته نتیجه ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې په اړه د پراخو مشورو لپاره د سولې د مشورتي لوی جرګې د رابللو غوښتنه کړې ده چې د ښاغلي غنی دا غوښتنه د هغه د سیاسي مخالفینو لکلک غبرګون سره مخ شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار او د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په یوې غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دوی به په دې شرط له دې جرګې څخه ملاتړ کوي چې په رښتیا د سولې لپاره جوړه شوې وي. هغه ویل په ورته وخت کې موږ هغو کسانو ته چې په دې فکر کې دي چې له دې جرګې څخه به د بین الافغاني مذاکراتو د کمزوري کولو لپاره استفاده وکړي او یا د شخصي انتخاباتي موخو لپاره له دې جرګې څخه ناوړه ګټه واخلي خبرداري ورکوو. ځکه چې له دې جرګې څخه باید اشخاص او یا ډلې د خپلو شخصي او سیاسي موخو لپاره استفاده ونه کړي. ټاکل شوی چې د سولې په تړاو لویه مشورتي جرګه د افغانستان د ټولو خلکو د استازو په ګډون د روان کال د کب میاشتې په وروستیو کې په کابل کې جوړه شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای.
د سعودي عربستان ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان ته خپل سفر پای ته ورسو. په موکړی د ایاز ګل رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شایدر ته دراوروي.
د سعودي عربستان ولی عہد محمد بن سلمان په پاکستان کې د خپل دوه ورځنی سفر په وخت کې په هغه ملک کې د 10 میلیارډ ډالر سرمایه گذاری موافقه هم لاسلیک کړی دی، او هم د سعودي عربستان په زندانونو کې د پاکستان د 2000 قیدیانو د خوشی کولو هدایت هم ورکړی دی. ولیعهد محمد بن سلمان د پاکستان نه د تک په وخت کې په خپلو خبرو کې چې په ټول ملک کې د ټلویزیون له لارې خبرې شوې دي، ویلي دي هغه څه چې موږ د پاکستان سره کړی دي هغه د کار شروع ده. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خپل سفر په ورستۍ شپه کې په میلمستیا کې ویلي چې په دې کې شک نشته ده چې دغه سرمایه گذاري به هر میاشت او هر کال زیاتیږي او دا د دواړو ملکونو په ګټه ده. پرون د یکشنبې په ورځ د ګوادر په ساحلي ښار کې د 10 میلیارډ ډالر په مصرف د تیلو د تصفیه خانې د جوړولو لپاره موافقه هم لاسلیک شوې ده. د پاکستان مقامات وایي چې دغه تصفیه خانه به د 3 نه تر 5 کلونو وخت کې جوړه شي، او هغه به د پاکستان د تیلو د مصرف ضرورتونه پوره کاندي، او د پاکستان د مصرف نه اضافي تیل به د سیمې ملکونو ته صادر شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیلو، د انرژي او په نورو برخو کې د سعودي عربستان د سرمایه گذاري هرکلی کړی دی، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سعودي عربستان د ولیعهد سره په ټلویزیون خبرو کې چې په ټول پاکستان کې خبرې شوې د هغه نه غوښتي دي چې د سعودي عربستان په زندانونو کې د پاکستانی قیدیانو بد دروازه ته کتنه وکړي، او هم په سعودي عربستان کې د 2.5 میلیونو پاکستانیانو سره چې هلته کار کوي باید ښه گزاره وشي. د سعودي عربستان په زندانونو کې هم دا اوس تقریبا 3000 پاکستانیا تباه پراته دي چې د ډیرو جرمې په غیر قانوني ډول سعودي عربستان ته داخلېدلو مسله ده. د سعودي عربستان ولیعهد ښاغلي عمران خان ته په دغو دواړو مسلو کې د هر قسم مرستې وعده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ په هغو مشرانو کې شامل وو چې د اکتوبر په میاشت کې په سعودي عربستان کې د سرمایه گذاري په کانفرنس کې ګډون کړی وو. دغه کانفرنس په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال قاشوغي د قتل نه 4 ورځې وروسته جوړ شوی وو. ډیرو خارجي مشرانو د دغه قتل په ضد د احتجاج د څرګندولو په خاطر د دغه کانفرنس سره مقاطعه کړې وه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وایي د هیواد د مهمو سیاسي ګوندونو په کمپیوټري شبکوي باندې حمله شوې دي. خبريال فیل مورسر رپورټ را لېږلې.
استرالیا د کمپیوټری امنیت ادارې په دې عقیده دي د روانې میاشتې په سر کې خارجي حکومت چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د دغو حملو تر شا په ټولو هغو کمپیوټري شبکو باندې حملې شوي دي چې ټول مهم سیاسي ګوندونه یې استعمالوي. د هیواد په پایتخت کمبیرا کې د پارلمان په کمپیوټری شبکې حمله شوې وه. د دغې سرغړونې په باره کې تحقیقات وشلو چې نتیجه یې معلومه نه شوه. صدر اعظم سکاټ موریسن انوای
Members will be aware that the Australian Cyber Security Centre recently identified a malicious intrusion into the Australian Parliament House computer network. During the course of this work, we also became aware that the networks of some political parties, Liberal, Labor, and nationals have also been affected.
د پارلمان غړي بل دین خبرو چې د استرالیا د کمپیوټري امنیت مرکز په دې وروستیو وختو کې معلومه کړه چې د استرالیا د پارلمان د ودانۍ په کمپیوټري شبکو کې خطرناک نفوذ شوی و. موږ په دې وخت کې له دین هم خبر شولو چې د ځینو سیاسي ګوندونو، لیبرال، د کارګرو ګوند او نورو کسانو په کمپیوټری شبکو باندې هم تاثیر شوی دی. مګر زموږ د کمپیوټر متخصصان په دې عقیده دي چې یو دولتي لوبغاړی د دغه خطرناک فعالیت مسؤل دی چارواکي وایي په انتخاباتو کې د مداخله شواهد لاسته نه دی راغلي، مګر د دغو کمپیوټري حملو په ځواب کې خپل کمپیوټري دفاع قوي کړی ده. توقع ده د می په میاشت کې فدرالي انتخابات وشي. کمبیرا د دسمبر په میاشت کې د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې په چین تور ولګاوه د کمپیوټري جاسوسۍ د مبارزې ملاتړ کوي چې تجارتي راز پټ کړي. په 2015 کال او په 2016 کال کې د استرالیا د هوا او احصایا د ادارو په کمپیوټري شبکو باندې حملې شوې. بیجنګ پخوا د استرالیا په کورنۍ وچارو کې لاسوهنه رد کړې وه. د روانې میاشتې په سر کې د آنلاین د سرغړونو نه وروسته په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې وایي کېدای شي شمالي کوریا او روسیه پکې لاس ولري. چارواکو ویلي داسې شواهد نشته دی چې معلوماتو ته لار پیدا شوي یا اغلا شوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کونړ په ولایت کې کرمندګد او صنعتکاران وایي حکومت دی ورته اسانتیاوي برابرې کړي. نور حال زبیح الله غازی په دې رپورت کې را لېږلې.
د کونړ سدآباد کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون ته له بیلابیل سیمو او ولسوالیو زراعتي محصولات او صنعتي توکي وروړل شوي او ډیر شو وړو غرپو کې ننداري او خرڅلاو ته یې خودل شوي. د کرنې رئیس انعام الله صافی وایي په دغه عیسه کې یو څه پرمختګ شوی خو که مرکزی ادارې ځینو توکو ته کار وکړي نو آن نړیوالو مارکیټونو کې مخ نوم ګټلی شي.
څومره زراعتي توکي چې په کونړ ولایت کې تولیدیږي دا ټولې نندارې ته وړاندې شوي. البته دغه کټګرایز شوي دي داسې توکي موږ لرو چې موږ بین المللي مارکیټ ته غازه. مثلا زه به مثال درکم د چارمغز چې هیڅ موږ په مارکیټ کې کمپیټیټر نه لرو، موږ رقیب نه لرو. یعنی په ډیرو کمو ولایتونو د افغانستان کې او د دنیا په ډیرو کمو ګوښو کې چارمغز تولیدیږي. نو موږ غواړو چې دغه د یو ملي زنجیري ارزښت په شکل باندې د مرکزی حکومت باندې مخاګ داده چې دیتا دغومره ارزښت ورکړي لکه څومره چې د هرات زعفرانو ته ورکړي.
کروندګر او صنعتکاران اسانتیاوي غواړي او وایي کیملا وتړل شینو د ډیرو خلکو ژوند ورسره خکېدل شي.
وطنې او چرګانو اگے یوې ورځې چرګوړي همدارنګ مختلف د فارمونو د فار چرګان کورنی چرګان کنه دا موږ درته یې خېد سو دا خلک د دې صاحب خبر شي.
دا بیډ ډبل بیډ جوړو، کوچونه جوړو، الماره جوړو، دا ته دې کونړ کتاب بند دي لکه دې ولستالو نه صرف آزاد دي نور کته بند دي، نور ټول افغانستان کې بند دي صرف کونړ کې آزاد دي. زمون وختونه دا غواړي چې دا آزاد کړی شي ځکه چې دلته ټول خلک وزګار دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال نندارتون کې خبريالانو ته ویل کرنیز محصولات او نور توکو ته بازار موندنې هڅې کوي خو وايي مرکزی اداره دې همکاري وکړي.
عام خاصه توجه کیږي په دې برخه کې موږ او ریاست زراعت په ګډه د تلاش داده چې هم دلته هم په نورو ولایتو کې د کونړ پیداوارو ته مارکیټ پیدا کو او هم په نړیواله کچه.
چارواکو د نندارتون په څنګ کې د نیالګیو کرلو د پسرلنی کمپاین اپیل موکا او کرنې اداره وایي کونړ کې به سږ کال 1,000,000 نیالګي کېنول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې سکال د یو شمیر سیمو ځایي خلکو د ښوونځیو د ودانیو لپاره د 10,000,000 افغانیو معادل لسګونو تجربه شخصي ځمکه وقف کړې ده. پام وکړئ د ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په افغاني ټولنه کې د زده کړو د اهمیت او ارزښت په اړه عامه پوهاوی مخ پر ډېرېدو دی، په ځانګړي ډول د پکتیا د معارف له بهیر سره د خلکو همکاری ورځ تر بلې ډېریږي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچ اعزازی وایي چې د روان د 1990 هجري شمسي کال په اوږدو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې ځایي خلکو د ښوونځیو د ودانیو لپاره 2,000 جریبه شخصي ځمکه وقف او دوی ته یې سپارلې ده.
متاسفانه به موږ وایو چې په دې 1,000 کالونو کې موږ په پکتیا کې داسې ښوونځي لرو، داسې لیسې لرو چې شپږ دورې فارغین عمر کړي ولې ودانۍ نه لرو. ورته کله چې موږ هغه ولسونو ته مراجعه وکړه چې تاسو ته د ښوونځي ودانۍ جوړوو، هغوی په پټیو باندې غنم کرلی ولې هغه ځمکه یې موږ لپاره وقف کړله. دلته ما سره د ځمکو غرپی کولی ټول شته دي.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی زیاته کړه دا ځمکه چې مجموعي قیمت یې شاوخوا 80,000,000 افغانۍ خودل شوی، په مرکز ګردیز، اریوب، زازی، ډنډې پټان او ځینو نورو سیمو کې ښوونځیو ته وقف شوی. د پکتیا ځینې اوسیدونکو د معارف له بهیر سره د خلکو همکاري خورا مهمه بولي. د دوی په وینا دا وضعیت څرګندوي چې د افغانستان راتلونکی روښانه دی.
ما نوم فیض محمد ده د پکتیا ولایت اوسیدونکو یم. خلکو هڅونه ده تر څو د تعلیم سره مینه زیاته سي او هم دا شخصي منځ کورکوانه او مکتب تعامل منفعی جته او صدقه جاریه ده دوی لپاره ډیر ثواب ده او هم داسې
د تر څنګ د پکتیا د ځینو سیمو اوسیدونکو له ښوونځیونه د ماشومانو پر مخنیوي قومي نغه هم تړلې. د ګردیز وزده کوونکې برېښنا په خاص ډول د ښځو روښانه راتلونکي ته خوشبینه ده.
د مخ کو په پرتلا اوس مهال د زکړې په بهیر کې او د نور بهیرو کې د ښځو ونډه ډیره شوې ده. کوي شي چې یعنی ښځې هغه برخه د جامعې چې کولی شي جامعې ته پرمختګ ورکړي او ان شاء الله که په دې رقم ادامه ولري نو موږ د افغانستان د پیشرفت یو برخه کېدای شو.
په ورته وخت کې د پکتیا د معارف رئیس کوچ اجازه یې وایي چې راتلونکی تعلیمي کال په احمد خیل، سید کرم، ډنډې پټان او ځینو نورو ولسوالیو کې د څلوېښتو ښوونځیو لپاره ودانۍ هم جوړوي. هغه وایي پر دې ودانیو مجموعي لګښت شپږ سوه میلیونه افغانیو ته رسیږي چې د معارف وزارت یې ورکوي. د ځاځي په وینا د دې ودانۍ پر جوړېدو سره به د نوي فیصده ښوونځیو د سرپناه ستونزه هواره شي.
نو موږ به وکولی شو چې په پکتیا کې په متوازن شکل سره د زرمت نه نیولې تر پټانه پورې او د وزې زدرانه نیولې تر تریکو تله پورې په دې ساحو کې څومره مکاتب چې موږ لرو د هغوی لپاره به موږ ودانۍ جوړوو. دغه ودانۍ به کمپلیکس ودانۍ جوړېږي ورته موږ به مسؤول چاپېریال د زده کوونکو لپاره درلودلې وي.
دا مهال په پکتیا ولایت کې څلور سوه ښوونځي فعالیت لري خو له دې جملې څخه دوه سوه پنځوس هغه ودانۍ نه لري. تیر تعلیمي کال پکتیا کې د ټولو ښوونځیو د نارینه او ښځینه زده کوونکو شمیر دوه سوه درې دېرش زره و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه دولس سوه شپږ نوي اف ام سل اعشاریه پنځه.
د بوکو حرام ډېر جنګیالي په دې وروستیو میاشتو کې په کیمرون کې چارواکو ته تسلیم شوي، مګر کیمرون داسې مرکزونه نه لري چې دوی پکې مدغم کړي. پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته، زامن محمد دې ته لولي.
بوکو حرام
دا د څو ملتی د ګډې قوا عسکر دی چې د بوکو حرام د یاغیانو په خلاف جنګیږي او د نایجیریا د سرحد سره د کیمرون شمال پلو ته په مورا کې سندرې وایي. دوی د دغې تروریستي ډلې په خلاف د مبادله عملیاتو لپاره روزل کیږي. په دغه عیني پوسته کې د بوکو حرام اووه اتیا جنګیالي بندیان دي. دغه جنګیالي یو کال پخوا نیول شوي وو چې پریکړه وکړله خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او د کیمرون حکومت ژمنه کړې ده چې دوی به وبخله شي او په ټولنه کې به مدغم شي. د کیمرون د شمالي سیمې والي مید جیا وا بکاری وای پخوانی جنگیالی با په دغه پوسټه کې تر هغه پورې وی تر څو چې د دوی لپاره د اوسیدنې مرکز جوړیږي.
سید د 13 هکتار اوی ته شوازی لا پروسیډور د اوبټنسیون د ټیټر فونسی ان کو ای سی سی سید کی وا سرټنمن ابریټی.
بکاری وای دوی د 13 هکتار از مکه ته ضرورت لري او په یو اندی کې مرکزی حکومت ته انتظار وباسي چې دغه ځمکه د آبادولو لپاره بودیجه ورکړي. دی وایي د بوکو حرام هغه جنګیالي چې لا تر اوسه زړه نازړه دي له ځنګله یا له ویرې نه راوځي نو ښایي د کیمرون پوځ بندیان کړي او بندیان باید په حکومت باور ولري. دی وایي هر څوک چې بیرته راشي په ټولنیز او اقتصادي لحاظ به په ټولنه کې مدغم شي او کیمرونیانو په څیر به ورسره رویه کیږي. دوی تیر ایستل شوي وو په دې پوه شي چې دوی اشتباه کړې وه او بیرته د خپل هیواد د آبادولو لپاره راغلي دي. کیمرون د دسمبر په میاشت کې یوه کمیټه جوړه کړه چې جدوی غوښتونکي جنګیالي او د بوکو حرام ترورستان بې وسلې کې او د انګریزي ژبې په سیمو کې مدغم کړي. د بامندا ابوا په خارګوټو کې د جدوی غوښتونکو لپاره مرکزونه جوړ شوي دي. د بوکو حرام د پخوانیو جنګیالیو لپاره لا تر اوسه مرکزونه نه دي جوړ شوي. خای چې همدا علت وي د بوکو حرام پخوانی و جنګیالی و د حکومت په پروګرام سترګې پټې کړې وي. و دېرش کلن د بوکو حرام پخوانی جنګیالی جوهم کوامزا په مورا کې خپل د جوارو فارم اوبه کوي. دی د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې له نایجیریا نه وتښتېد او نه غوښتل چې د اوسیدنې په رسمي مرکز کې واوسیږي او د دې په ځای د خپلې کورنۍ سره اوسیدل انتخاب کړل. دی وای د حکومت د وسیدنې په پروګرام باندې باور نه لري. دی وای د خپل ځینو ملګرو برعکس چې په نظامی کمپنیو کې بندیان دي د ملګرو ملتونو په مرسته او هغه پروګرام سره چې حکومت ملاتړ کوي خپل ژوند له سره جوړ. دغه پروګرام وروزو کې میوي سره او جوار ورکل چې وی کړی.
Moi j'ai déjà stocké le maïs. Pour moi la fin cette année il est verrouillé. Chez moi ça n'existe plus. On était presque
Kuamza wai de avdad koranai ba parawan kal ke nur wugi nwi. په داسې حال کې د کافی جوار او ځمکني بادام ذخیره کړي دي. دی وایي تیر کال یې چا پروا نه کوله تر څو چې د بشري چارو سپین پوستې کارکوونکي راغلل. دوی یې وروزل او د جوارو تخم یې ورته ورکړه او د خپلو کورنیو غم پرې وخوړ. دی هیله لري له هغو معلوماتو نه کار واخلي چې د ملګرو ملتونو له پروګرام نه یې لاسته راوړي دي چې هغه خلق قوي کړو چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی دی یا بوکو حرام تختولی وو. د کیمرون حکومت ویلی دی نه غواړي د کوامزا په شان د پخوانیو جنګیالیو سره مرسته وکړي، مګر مخکې له دې نه چې د دوی سره مرسته وشي او روزنه ورته ورکړی شي، له هر څه نه لومړی د دې ډاډ ورکړی شي چې په قطعي توګه د بوکو حرام سره روابط شلولي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15. په کندوز کې د ولسي تړون لخوا د بیا رغونې یو شمېر پروژې په خپلو په ځینو کلو کې عملي شوې دي. ګل رحیم نیازمن د کندوز نه رپورټ را لېږلی.
په کندوز کې د ولسي تړون په نامه د بیا رغونې یو شمېر پروژې عملي شوې او ځینې نورې تر کار لاندې دي، خو یوه مهمه پروژه یې د بېوزلو کورنیو لپاره د اقتصادي پیاوړتیا ځینې پروژې دي چې ښځو ته پکې د سوداګرۍ مهارتونه ورښودل کېږي او د کاروبار زمینه ورته برابرېږي. د کندوز د کلو او پراختیا رئیس انجینر دوست محمد ریحان وایي چې اوس مهال د ولسي تړون پروژې د کندوز د مرکز په ګډون په یوه ولسوالۍ کې پیل کړي دي.
په مرکز او علی آباد کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ولسی تړون برنامه چې د شمالي شرق زون په سطحه ترتیب شوی ده. په 300 کاریو ټولو شوراګانو لپاره پراختیايي پلانونه پروپوزلونه ترتیب کړي. د سلو په شاوخوا کې په کاریو کې هم دا اوس د 300 ملیون افغانیو په شاوخوا کې کارونه ترسره شوی دي. اوس هم د انرب برنامه لخوا نه په سلګونو کیلومتر د دوهمې او درېمې درجې سړکونو کارونو رغولو ادامه لري.
هغه وایي چې د ولسی تړون د دغه پروګرام په ترڅ کې به په کندوز کې د میرمنو لپاره د اقتصادي پیاوړتیا کارونه پیل شي.
ډیره مهمه اقتصادي او منسجمه برنامه د میرمنو لپاره د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام کندوز کې فعالیږي. لومړی مرحله تر 2023 کال پورې د 15 کلونو لپاره ده. په دې پروګرام کې کلیوالي مهارتونه او انانوي وړتیاوې کلیوالي صنعتونو ته پکې وده ورکول کیږي او تولیدي او اقتصادي کلی رامنځته کیږي. هڅه کیږي چې کلی مو تولیدي کلی شي او د محلي اقتصاد تقویه شي. په لومړی دوره کې به په دې پروګرام کې 15,00,000 خځې په 15,000 قریو کې تر پوښښ لاندې راځي.
انجینر دوست محمد زیاتوی چې د کلیوالي سیمو د تولیداتو لپاره به مارکیټ پیدا کوي او کوښښ به کوي چې د هرې سیمې تولیدي مصنوعات او محصولات پرمختګ وکړي.
کوم تولید چې په قریا کې په لاس راځي مارکیټ ته به رسول کیږي. د هواد د هر ولسوالۍ ته به یو اقتصادي نوم او هویت ورکول کیږي. د تشبثاتو انکشاف او د بازار سره تړون یې هم بل مهم فعالیت دی. په دې برخه کې هڅه کیږي چې بازار د زون یا ولایت په سطحه بدمن یو بازار ولرو تر څو تولیدات محل ته په مصرف او پروش ورسیږي.
د اقتصادي پیاوړتیا دغه پروګرام چې 15 کاله به دوام کوي، له هغه ولسوالۍ پرته چې په لومړي ځل پکې پیل کیږي نور ولسوالۍ ته به هم غځیږي. د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې که د ولسي تړون د پروګرام په ترڅ کې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا ته پاملرنه کیږي، د دوی لپاره ښه زیری دی.
هنوز هم خانواده ها در سطح ولسوالی ها، روستا ها، قرا و قصبات
اوس هم یو شمېر ښځې چې په کلو او بانډو کې اوسیږي اړتیا لري چې اقتصادي ملاتړ یې وشي او سرمایه ورته پیدا شي چې کارونه یې پرمختګ وکړي. نه یوازې دا چې په افغانستان بلکې تولیدات او مصنوعات یې خارجي هیوادونو ته هم ولیږل شي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ قدرمن اوریدونکو دا زموږ خبرونه موږ تاسو نه پدې هله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوی وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واوري موږ تاسو نه اجازه غواړو د خدای په امان اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مفاتې کوئ